پیدا نشي بیا دا بل غوڅي مخکې به منګ واله په دې خوړونو کې به مراوړل سوخ د پاره وساغم بند شي دي
خو د دغو ځای اوسیدونکو په خبره تیرو کلونو کې وچکالی او په کې لګیدلو ورونو د ځنګل یو شمیر برخې تخریب کړي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
دې رپورت مکمله بڼه به وروسته درته خپره کړو، خو اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د امو نهنګانو د کرکټ ټیم په لومړي ځل د شپږیزې د لیګ اتلولي وګټله. په نننۍ پایلوبه کې بند امیر خامارانو لوبډلې چې له امو سره په پایلوبه کې یو ځای وه 109 منډې هدف ورکړ، خو بیرته له دې هدف دفاع ونه کړی شوه او امو نهنګانو ټیم دغه هدف ته ځان ورساوه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اوو ولایتونو کې د تیزو بارانو او بادونو اټکل کړی. په جرمني کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د چړې په ګزارونو یې په لویدیځ ښار زولینګن کې درې کسان وژلي او اته نورې ټپیان کړي. د روسیې یو چارواکی وایي د اوکراین د یوې بی پلوټ الوتکې حمله نن سهار وختي د وسلو په یو ډیپو کې د اور لګېدو سبب شوې ده. نن سهار وختي د اسرائیلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. او د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین کې نن د پولیسو ماموریته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 13 نور ټپیان دي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدون کوز مخ سلامون او نیکی هلی ومنی دا زهرو کاروان دا دیونی خبرونی تا مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
2023 کال په وروستیو میاشتو او 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل راپور کې بواري چې په طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یې تر 100,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشي پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخي وو. زر دواړه راکوشئ
قومندان صاحب، مونږ پرېږده دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو سویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشي موارد سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $3,000 ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
درویشتم کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. چېرې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبان حکومت خپلو ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 تنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,700 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي، او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو، په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډېر تریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له $1,000 څخه $1,580 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کزی که تریاک کش میکنه یا چرس کش میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشئی مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزاه ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشئی موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبان حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شیرو که زسته کوم سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او اقونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 23,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده سوې او څه موده وروسته بېرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل له لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه لند شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 4 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و تداوي خو نه و. خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 5 شپه نه پره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک یې په کیسه کې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوي په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم فرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مو تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خو سپی خبر نه خم خم مور
چی مونگ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو بندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نیز خبره ونه وری.
ترنو اوریدونکو، تا تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پرېښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پرېښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینت یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسي، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند له مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېره ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پرېښودلو مخکې څه ډول چلند وسي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګېزې دي هیدي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کېدی سي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویر او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډېره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پرېښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سر باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پرېښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بېرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پرېښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کېږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوا داسې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور همداسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوا نه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع کې اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کېږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماخام د شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې شریف ل خپل میرمنې سره خار تر روان وی او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان شه، دا دې نن به دې مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کړه چې موټر رانلار نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانلار بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي ور اغوندم.
ژر کوه، نه وخت کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټولکه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه ټولکه، دا زما دی ونډیوال امانت دی، خار ته را سره وړم.
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه یا به بل ورځ ور وړې. اوس مې غوټه مه تڼوه.
ورختا کیگا ما تر موٹر ایزا پلاس کی وڑم او دای موٹر وڑی
نزخو حالک پغی کیا خلم زمو غوٹا بسو کیوسی
دوارا زوڑم تو سم رڈی ری پختونه که مغزی را تاو خوڑل ویم جر ورش غوٹا تایارا که ماشوم دن ڈاکٹر تا بونو زو ناروغی پسی دیری گی
سامادا تلک سابر وکا اچه زماشوم پرونی کیو تارم
اوف در تا مویل چه داکار ما تا پریدا تو ورش زر غوٹا را تولا که چه موٹر از خزی
نو تا حالک پرونی کی تارا لیشی
تی ما تا پریدا بیا بای ووینی چه داکار کولیشم کنا
سامادا دالیزم پام کوا چه ماشوم پسی زدی کلا کونه تاره
بس کار سام شو یو کلو خود ماشوم پا پمپار که معلومی گیم نا دا دی کار اوشو لکھای سر دا دا حالا خزی رضا چه موٹر آگه
سامادا تا حالک تر وخلا دا دیسا دار اخلام
اورورا خیریت ده؟
اورورا دام کار ده پولیس یو تلاشی کو
رازه میرا بانی وکی
قماندان صاحب پینزم سید داده
خا خا اورورا که ترا ولار شا
داده قماندان صاحب
لازونا پورتا اونسا چه زده تلاشی کم
داده قماندان صاحب قماندان صاحب تشیر سر نشتا
خا خا سامادا کی نا مریمی
بله قماندان صاحب
تا اغا خزا تلاشی که
سامادا خولی تپا چگه چه زده تلاشی کم داده تلاشی میکا کاکا پوټه کې خونهشته خوري چې دا ماشوم مړه کړه که اها دا دې وګوره دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص که ات څومره خوي دا دې ولې راوي خوي ناروغ دې بیچاره ټوله شپه یې ژړل همدا اوس لږ آرام شو خیر دې بیرته به ویده شي ژر یې خلاص که ها دا دې خلاص مې که ته را دې خو که چې زه یې دا پمپرم وګورم ها ها او دا څه شی دي قماندان صاحب
بله مریم جانی چه خبره ده
قماندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بیخي صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یې ما
اوهو هیروین هیروین چیرې وو
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل
او سړیا ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل دا پوډر هم لړلی تا دلته ایښي وو
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشی
کماندان صاحب مون پریگ دا ماشون ناروغ دی خیر دی داکتر تا بیایو
دا ایروین و قاچاق کوی او بیا وای چه مون پریگ دا درخکتشا دیر خبری مکوا
و سړیا تا خو تل تا دی بد مرخو ایروین و کار بار کوا وایم خدای تی زوانی مرکا مون دی هم با بلا اختا کو ماشون تا خود تا کالی ور واغستا دا ایروین خامخا تا دی ماشون پا پمپر کیگیو
تازه دی رادیو درنو آوریدن کو ده زهرو کاروان خپرونه هم دومره تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو ده الله پامان.
ده زهرو کاروان
خوشاله دسر و دونه دی نن پا ده وجرکه نن پا ده وجرکه خوشاله دسر و دونه دی نن پا ده وجرکه ار خواه تبدل شده نن ده مینه مشانونه دی نن پا ده وجرکه نن پا ده وجرکه خوشاله دسر و دونه دی نن پا ده وجرکه
ریسا جی دا کے تم بل مہینہ خلک جہل بنا پا مدہ مہینہ ودہ جنک ریسا جی دا کے تم بل مہینہ خلک جہل بنا پا مدہ مہینہ
روخانه ده تا پا یو نظر بانده زما دنیا ودانه ده